ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
وایس امریکا ډیو ریډیو پر ساته خبري خبرونه کې درته سلیم شو وایو نن د خالي ورس کال 2013 د فروری د میاشتې 13 ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام او افغانستان کې شپږ نیمې او د امریکا په سرخار واشنگتن ډي سي کې د سحر 9 بجې دي د دې خبري خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بنيره
او زه محمد اکرام
او وقښه د خبرونو سر ټکو ده
د پاکستان پنجاب صوبې قصور خار کې د وکلنې ماشومې زینب سره د جنسي زور زیاتی وژنه کې تورن تن عمران علي ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د سلور ځله تیزندۍ سزا اورولې ده
او د افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوزونو د وتلو 9 کلیزې نمانځلو غونډې ته صدر اشرف غني ویلي دي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د کوم بل هیواد ګوډاګې نشي جوړېدی
د پاکستان پخوانی صدر او پسین صوبه کې د واکمن ګوند پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری د پښتون ځوان نقيب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د یو زړور ماشوم په نوم یاد کړی دی په ټولنیزه میډیا باندې او پښتون فعالینو د نوموړي د دغه بیان سخته غندنه کړې
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان پنجاب صوبې قصور خار کې د وکلنې ماشومې زینب سره د جنسي زور زیاتی وژنه کې تورن تن عمران علي ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د سلور ځله تیزندۍ سزا اورولې ده دغه سزا هغه ته نن د کوټ لکپت په زندان کې اورول شوې ده د پنجاب د استغاثي وکیل یا پراسیکیوټر جنرل احتشام قادر میډیا ته ویلي چې عمران علي د زینب په ګډون د 9 وړو جنکو سره جنسي زور زیاتی کړی چې هغه کې اوو جنکۍ وجلی دی او کله نه ماشومه زینب تیر میاشت پنجاب ته قصور خارنه د تختبل کې دورستو وجل شی بو او بیاي مړ په 9 جنوري منتل شی بو
د پاکستان پخوانی صدر او پسین صوبه کې د واکمن ګون پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری د نقيب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انور د یو جوړور ماشوم یا زړور زلمی په نوم یاد کړی دی ویلی دی راو انور هغه سړی دی چې د ایم کیو ایم په ضد عملیاتو کې برخه اخیستې وه د هغه دې بیان ته په پاکستان کې پښتنو په ټولنیزو رسنیو سخت خبرګون ښودلی دی او وایي راو انور د نقيب مسجد په وجنه کې ککړ دی او یو قاتل دی او هغه دې ونیول شي او هغه دې محاکمه کړی شي صدر آصف زرداری په دغه بیان باندې پښتنو په ټولنیزو رسنیو باندې ویلي دي آصف زرداری غواړي چې د پښتنو نه ووټ واخلي نو خپل بیان دې واپس واخلي او د یو قاتل سړي په شا دې نه ودرېږي ځینې خلکو دا هم شک کړی دی صدر آصف علي زرداری دا مرکه ځکه ورکړله چې راو انور د آصف علي زرداری نوم اخستونکي و چې دراصل د زرداری په وینا باندې راو انور په کراچۍ کې جالي مقابله کړې دي د ځینی خبرونو په ټولنیز رسنیو چې راغلي دي تصدیق د آزادو لارو سره نه کیږي
د امریکای کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنو پلټنه کوونکي خصوصي وکیل رابرټ مولر د جمعې په ورځ د روسي او ټولنیزي میډیا کمپني د دې په 12 ملازمینو او د دې په یو مالی مرسته کوونکي باندې په رسمي توګه اولنی تورونه پورې کړی دي په واشنگتن ډي سي کې د یو وفاقي جیوري لخوا لګول شوی فرد جرم کې تور پورې کړی شوی چې د روس په سینټ پیټرسبرګ کې د کرملین سره اړیکې لرونکي ټولنیزي ادارې انټرنیټ ریسرچ ایجنسی د امریکای د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ تمرسته لپاره ډېر زړور کمپاین چلولی
د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوزونو د وتلو 9 کلیزې د لمانځلو غونډې ته افغان صدر هغلی اشرف غنی ویل افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د کوم بل هیواد ګوډاګې نشي جوړېدی اشرف غنی ویلی دی دولتي د نړیوالې ټولنې له مرستو ځکه ګټه پورته کوي چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې نه وروسته نړۍ افغانستان ته شا کړه خو د ستمبر د 11 پیښې د نړۍ پام بیا افغانستان ته وګرځوه او باید له دې فرصت څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سوکالۍ لپاره ګټه واخیستل شي
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس خبرداري ورکړی چې نړۍ د اټومي جنگ د ګواښ سره مخ ده او د نېټو مشر ینس سټالټنبرګ ویلي نړیوالې ورورولۍ ته پکار ده چې په شمال کوریا د اټومي وسلو نه د لاس اخیستو لپاره تر اخر وخت پورې دباو راوړي
د نایجیریا په خاریا مایډګورو کې د پولیسو مشر ویلي دي درې ځانمرګي برید کوونکو په حمله کې نږدې 18 کسان وژلي دي نن د فروری په 12 شوې دغه حملې ذمواري چانه ده منلې خو په دغه هیواد کې د حملو لپاره انسانان تل بوکو حرام ترهګر ډلې کارولې دي د کال 2009 راهیسې د بوکو حرام په حملو کې نږدې 40 زره وګړي وژل شوې دي هلته په مکسیکو کې د زلزلې د جاج لپاره پورته شوی هلیکاپټر کې دوه حکومتي غړي سوارو چې د پریوتلو وروستو په ځمکه یې دوه تنه وژل
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو خبرونه واوریدل د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه وخت شوه دی د هلو وی او ای ډیبریډی پروگرام د منګه همکار ارباب مدری به تاسو وړاندې کړي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو هلو وی او ای خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د دې خبرونه کوربه زه ارباب محمود تاسو ته هرکلی فهم د ډیبر ډیوا په دې خبرونه کې به مونږ خبرې اترې کوو په دوه موضوعاتو. د ډومبه برخه کې برازو د پاکستان دننه او بیا د پاکستان خارجه تګلارې څنګه تیاری کی او بیا پاغي کې کم سیزونه په خیال کې او په نظر کې ساتل کیږي، په دې باندې به پروفیسور عبدالمنان کاکړ صاحب سره خبرې اترې کوو چې خپل د پولیټیکل ساينس استاد دی، او ډاکټر فیصل خان سره مونږ خبرې شوې دي او په خیبر پښتونخوا کې د ساينس علومو لپاره څه حل ځري کیږي، په دې باندې به ورسره خبرې اترې کوو. د خبرونه په دویمه برخه کې لومبه ورسو پروفیسور عبدالمنان کاکړ صاحب دا وخت مونږ سره د بلوچستان نه نیغ په نیغه په ټلیفون ملګری شبه دي، د دوی سره په دې خبره اترې کوو چې پاکستان خارجه تګلاره او د هغې لپاره کم عوامل کارول کیږي، په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو. پروفیسور صاحب په خیر راغلې. تیر مننه پروفیسر صاحب چې تاسو وخت وبیستو او مونږ سره په دې موضوع خبرو ته تیار شوې. پروفیسر صاحب، په لنډ ټکو کې یا په اسانه ټکو کې، دا وخت په نړیوال کچ باندې چې کله انټرنیشنل پالیټکس کیږي په نړیوال کچ باندې، نو کوم سیزونه په دغه سفارتکارۍ کې لومبه یا ترجیح ورکول کیږي؟ غیرت ته ترجیح ورکول کیږي، وسایلو ته ترجیح ورکول کیږي، که ملګرتیا ته ترجیح ورکول کیږي، او که مفاد ته؟
خبره دا شی ده چې د ټول د مخه په خارجه پالیسي کې ټول ممالک د دنیا کې څه د مملکتونه دي هغه خپلو مفاداتو ته ترجیح ورکوي. یعنی اول د خارجه پالیسي ابجکټیوز یا د هغه اغراض او مقاصد یا د هغه اصلول د پاره تمام ممالک چې دي ټول سټیټس هغه خپل مفادات مخ ته وړي او ټول تعلقات ریلیشنز د خپلو مفاداتو په رڼا کې ډیولپ کوي. نو د دې لپاره دا یو انټرنیشنل اصول دی، کاغه یونایټیډ سټیټس دی، کاغه پاکستان دی، کاغه انډیا دی، کاغه چین دی، کاغه دنیا کې ټول ممالک دی. هر ملک اول وار خپل مفادات ترجیح ورکوي د خپل سټیټ نه مضبوط کېدو لپاره، د خپل سټیټ د اقتصادي وزي د ښه کولو لپاره، د خپل سټیټ د خلکو د وګړو د بقا او دایمي ژوند لپاره، د خوشحالۍ لپاره دغه خپل تعلقات پر دې بنیاد باندې هغه ډولف کوي چې کوم ملکونه سره یو ځای کیږي، دنیا کې الائنس جوړوي یا اتحادونه جوړوي یا فوجي اتحادونه جوړوي یا اقتصادي اتحادونه جوړوي. نو په هغه کې د ټولو سټیټو یوازې د یو سټیټ نه بلکې په مایده یا په هغه الائنس کې چې کوم ممالک شامل وي هغه ټول خپل بیرونی مفادات ته او خپل اندرونی مفادات ته هغه د مضبوط کولو دپاره اوله ترجیح هغه ودا سټیټ ته ورکوي.
ډاکټر صاحب، په دې نړیوال تعلقاتو کې ماما ترورې بشوي او خپل خپلوان پکې وي، دا پکې خیال ساتل کیږي؟ یعنی سعودي عرب ته ځکه ورزم چې هغه مسلمان ملک دی او موږ سره ډېر نږدې تعلقات دي، یا افغانستان سره زموږ نږدې تعلقات دي، مسلمان ملک دی، دا سيزونه پکې خیال ساتل کیږي او کنه صرف او صرف مفادات وي؟
نه، خبره دا ده ګوره، د سټیټ مفاد په دې کې دی چې هغه خپل مذهبی مفادات وي، که د خلکو چې کوم کلچرل وي، ثقافتي مفادات وي، اقتصادي مفادات وي، دا ټول شام ته کتل کېږي. نو مونږ دا وایو چې افغانستان سره د پاکستان کوم مفادات وابسته دي، یقیني خبره ده چې پاکستان به هغه ته زیاته ترجیح ورکوي. اوس په هغه کې د پاکستان او د افغانستان، یعنی په پاکستان کې هم پښتانه په زیات شمېر کې اوس استوګنه لري او افغانستان کې هم پښتانه، یو خدا شي قدرې مشترک شو. دویم دا چې هغه یو مسلمان ملک دی او دا یو مسلمان ملک دی، دا هم یو قدرې مشترک شو. بل دا چې هغه گاونډیان دي، دا هغه وخت څه دوی یعنی گاونډیتوب سره دا هغه مفادات یا دغه سره وابسته دي. او پاتې شو د سعودي عرب سره د پاکستان تعلقات، چونکې سعودي عرب دا وخت د مسلم نړۍ د دویم جنگ عظیم نه پس چې کوم دغه وسو هغه کې پاکستان او سعودي عرب چې دی، یعنی هغه سعودي عرب د ټول ملت اسلامیه تقریبا مشر وټاکل شو په ټوله نړۍ کې، دا وټاکل شو. نو چې هغه وټاکل شو بیا هلته چې کوم زموږ مذهبي د مسلمانانو مذهبي مرکز دی، مذهبي مقامات دی، کعبه شریف کې په مدینه منوره کې، او بیا هغه د مسلم نړۍ یو ډیر اهم او بنیادي ملک دی، او پاکستان هم چونکې یو اټومي قوت دی او یو یو ډیر په مسلم دنیا کې یو منل شوی ملک دی، نو هغه به خامخا په سعودي عرب کې د خپل مذهبي مفاداتو او د خپل اقتصادي مفاداتو خیال سره ساتي. یوازې دا نه چې پاکستان یې ساتي، بلکې سعودي عربیا هم دې ته زیاته ترجیح ورکوي چې په پاکستان کې کله یو بحران راسي او په پاکستان د یو انټرنیشنل کرایسیس سره مخامخ سی، یا کرنل کرایسیس سره مخامخ سی، یا اقتصادی کرایسیس سره مخامخ سی. سعودی عرب هر وخت د پاکستان له مفاداتو خیال ساتلی دی، هغه ته مرستې ورکړي دي، که هغه د تیلو په شکل کې وي، که هغه د امداد په شکل کې وي. همدا رقم پاکستان هم چې کومه مسله په سعودي عرب کې پیښ شي او هغه مسلم دنیا ته یو مسله پیښ شي، نو ظاهره خبر ده چې اول وار هغه خپل د مذهبي مفاداتو په حواله سره، د مقدس مقاماتو د تعفس په حواله سره، نو هغه د خپل ګاونډي خو نه شو ورته ویلی، د خپل اسلامي مملکت اسلامي یو حصه ده، نو هغه چې دی هغه به خامخا او سعودي عرب ته هم فوجي مرستې ورکوي، هم به مالي او مشورې ورکوي، هم به ایجوکیشنل کوآپریشن سره کوي، هم به په خپل ریلیشنز کې دوی مضبوطي سره راولي. نو اوس که سعودي عرب له یو خارجي ممالک سره یو مسله راشي، یا واغه ته یو خطر پیدا شي د بین الاقوامي نړۍ د خوا یا د مختلفو قوتو د خوا، نو هغه لپاره د پاکستان سره مشوره کوآپریشن تعاون دا مایده موجود چې دا به سره
صحیح او پروفیسر صاحب یو بل چې اکثر یو ټکی استعمالیږي پولیټیکل اکانومي، یو ټکی استعمالیږي، دغه د دې وضاحت مراته وکړه.
پولیټیکل اکانومي چې دا څنګه دا په پولیټیکل ساينس کې او په انټرنیشنل ریلیشنز کې دا د دې معنی دا ده چې کومه اکانومي دي، یعنی دا وخت ګردو غټ شی دا دی چې د سټیټ لپاره اول واره د خپل سټیټ تحفظ او قائم دائم ساتلو لپاره د دې بنیادی طور اول نقطه د سټیټ لپاره دا د سټیټ د ګورنمنت لپاره چې هغه د خپل پولیټیکل اکانومي چې موږ وایو سیاسي اقتصادیات هغه ډیر زیات بغل دی، لکه استاد چې موږ ذکر وکړو چې دا وخت په پولیټیکل اکانومي کې مضبوطه ترین ملک څوک دی په نړۍ کې، او دا پولیټیکل اکانومي یو بنیادی نقطه ده د سټیټ د استبلیشمنت لپاره، د سټیټ د مضبوط کېدو لپاره، د سټینټینګ لپاره. یعنی په چاینا اوس کوم دا وایي د یو مثال زه درکوم چې چاینا چونکې دا وخت پولیټیکل اکانومي یعنی په پالیټکس کې لږ وخت مخکې کوم نظر وساتو، د چاینا په پالیټکس کې په انټرنیشنل پالیټکس کې دوه رول نو وړي د پالیټیکل اکانومي چې وا هغه دومره مضبوط نه ولکه اوس چې دا اوس هغه زیاته برخه پیدا کړه په دنیا کې په سیاست کې، هغه د نن خپل پالیټیکل اکانومي یعنی هغه د اکانومي مضبوط اوسول، نو هغه د دنیا تم خپل اثر ښکاره کوي په دنیا باندې، د هغه افیکټیونس یعنی هغه یو موثره اثرات په ټول دنیا باندې غوړیږي. یعنی لکه موږ دا ورر ون روډ ون بیلټ کومه مسله ده، یا په پاکستان کې د سی پی کومه ترجیحات یا منصوبې دي، دا ګرد چې پولیټیکل اکانومي مضبوط وي نو ستا پولیټیکل اثرات چې دي، ستا اکانومي مضبوط وي ستا پولیټیکل اثرات په لامل په نړۍ کې خوريږي.
صحیح ده پروفیسر صاحب، موږ سره سمون یو څو سیکنډ د ماخلو په خبرونه کې، او بیا تاسو سره نور خبرې اترې کوو چې پاکستان دا وخت په کم صورتحال دی او کومه تګلارې خپل کړې د پاکستان کې د نن سره صورتحال دی، او بیا په نړیوال کې کوم تعلقات دي، په دې موضوع به تاسو سره خبرې کوو. اوریدونکو به هم اخلو، موږ سره اوس یو څو سیکنډ د مینه پس راځو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښکې، او د دې خبرونه کوربه زرباب محمود تاسو ته هرکلی، و موږ د پروفیسر عبدالمنان کاکړ صاحب کوم چې د سیاسي چارو د سیاسي علومو ماهر دی، او د سره خبرې اترې کوي د پاکستان او پنډیوال کچې کم تعلقات ساتل کیږي، هغه کې کم شایان او تابولیت ورکول کیږي، ترجیح ورکول کیږي، په دې باندې ورسره خبرې اترې کوي. سوشي بو کې تاسو ټلیفون هم اخلو. پروفیسر سے پاکستان کم یو هوا چې ک پاکستان د افغانستان د هر یو هوا د ک امریکا دا هغه کم تګلار چې خپلې، یعنی پاکستان پاکستان کې د نن هم اکثر نیوکه کیږي د پاکستان د افغانستان په حق له تګلار باندې، هغه وایي چې دغه تګلارې د وجنه پاکستان کې خلق وشلی شو، پاکستان اقتصاد ته نقصان ورسید، نور سیزونه او گوندیانو سره هم تعلقات خپاتنه شو. دغه قسمه پالیسی یا دغه قسمه تګلارې کې هم د ولس مفاد، د قام مفاد ساتل کیږي په ذهن کې؟
لیکن خبر ده چې د افغانستان چې کوم نقل را شروع ده د شورویانو د عملی نه پس، یعنی په 1971 کې تیونچنان کې غالبا، نو دا غو نه پس د پاکستان او د افغانستان په مابین کې خو بیخي دی کشالی هم پیسولې، او مالات چې دی هغه د هغه ټیم څخه خبر وسه پوری نارمل نه دی، او د دې درګو زیات نقصان. یقینا خبر ده ده چې د افغانستان به اکونومي ته هم رسیږي، د پاکستان به اکونومي ته هم رسیږي. په ریجن کې استبلیشمنت یا مضبوطي نشته، ټوله منطقه چې دا هغه د بدامنۍ سره مخامخ ده، دا یو اوږد جنگ ده. نو یقینا په دې کې افغانان هم ډېر زیر سول، او په دې کې پاکستان هم د تروریزم په ریاکشن کې، د تروریزم توپیه اروپا ته سوې، په ریاکشن کې د کلاشینکوف کلچر اروپا ته سولو، او زمونږ یو سربرای مملکت چې وو هغه ټیم مارشال لا ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق خبرو به وکم چې هغه چون کې افغانستان چې څه وخت انقلاب شوروان داخل سو، نو هغه لپاره بل لاره پاتې نه شوه، هغه د افغانستان خلاف یو فضا جوړ کړ، او ټول نړۍ هغه ته اقتصادي او فوجي او داسې مرستې ورکړلې لپاره حواله سره. دا هغه د وجې پاکستان او افغانستان چې دی هغه یو د بل نه ډېر لیرې پاتې شول، او بیا خلک فینیان نور هم پکې دي سعودي په افغانستان کې سیاسي تبدیلیان رالی، په پاکستان کې هم سیاسي تبدیلیان رالی. خو سې کوي چې دغه 1979 اوس تر 2018 پورې ایسوي کال پورې، یعنی دا یو ډېر غټ اوس پیریډ دی. په ګردې باندې کې د افغانستان هم ډېر نقصانات جوړول، پاکستان هم ډېر نقصانات جوړول. نو د دغه نقصاناتو یقیني خبره ده چې جدي او شکوې به هم ډېرې پاتې وي، پکې بارونی قوتو مداخله دي، وکي لکه شوروي اتحاد مخکې مداخلت په افغانستان وکړي، بیا امریکا په دې کې مداخلت وکړي، بیا په دې کې هغه په ریاکشن کې پاکستان له 15 لک افغانان ریفیوجیز او ماجر سو هغه دلته رالو. نو دا دومره غټ مسله ده چې د دنیا په تاریخ کې، یعنی دونه اوږد جنگ او دونه غټ مهاجرت په یو کوچنی ملک افغانستان کې، او دلته په دې منطقه کې داسې کشاله پیښه سولې چې کینی خبره ده هغه کې به څه غلط کوي نه هم وي.
ډاکټر صاحب، پروفیسر صاحب، په دې کې تاسو چې پالیسی کم چې تاسو ډېر وضاحت سره ټول او ځینې مهمه چیزونه چې تاسو ذکر کوم، بیا په دغه خارجه تګلاره کې یا دغه سیاسیاتو کې بدلون راځي، د حالاتو سره دا خپل ځان ایوالو کوي چې کم ارتقا کیږي، او کنه یو کم بنیادی مفاد چې وي هغه همیشه لپاره د سینې سره جوخ لګیدلی وي، هغه کې اس بدون ناراضي داسې سیس په نړیوالو تعلقاتو کې موجود دی؟
نه، کله موجود نه دی. زه به داسې بیرته لږ شاته لاړ شم، ګوره د دغه شوروي اتحاد یا سابقه شوروي اتحاد چې اوس روس موږ ته وایو، که دا مداخلت دلته په ریجن کې نه وای کړی، په افغانستان کې مداخلت نه وای کړی، یقیناً به نن حالات مختلف وای. د دې مخکې تاریخ کوم وګورو، یعنی د ظاهر شاه پر وخت کې چې ظاهر شاه او هلته حکمرانو، د پاکستان او افغانستان تعلقات هیڅکله خراب نه وو، ځکه چې افغانستان د خپلو پالیسیو تابع وو، انټرنلی اکسټرنلی پرشر نه وو باندې، پاکستان د خپلو پالیسیو تابع وو. نو چې څو وخت په دې کې بیرونی مداخلت شروع شو په افغانستان کې، او سره سره دغه په دې کې شری په پاکستان کې هم بیرونی مداخلت شروع شو، د دوی خارجه پالیسی د دوی د خپل مرضی پات نه شوې، انټرنیشنل قوتونه یا سوپر بلاکس یا سوپر پاور چې هغه وخت روس ته ویل او امریکا ته ویل، د دې او د ګاونډیانو ملکو انټرست، سټیټ انټرست دا انوالو شو په افغانستان کې، د ایران انټرست انوالو شو په یاد دې نه، په دې کې د امریکای او سعودي عربو، د پاکستان او د دې ټول ګاونډي ملکو انټرست انوالو شو. نو هغه حالات دې ته پرې نه خول، دا اوس په یو نارمل سچویشن کې به موږ دا وایو چې ارتقایي عمل چې دی هغه به شاید نن حالات ډیر سم وای، نور به ریجن پرشان نه وای تللی، چونکه اوس دا داسې چیزه ده چې زمونږ نو سوال چې دی کې به سټیټ چې دی هغه دا وخت دومره زیات ګوتی ولکېږي په دې دواړو سټیټ په معاملاتو کې د ریجن په معاملاتو کې. چې زه نه هم ویلی چې دا تا کوم سوال دی چې دا به داسې په پر امنه طریق دا په پر امنه معول کې بیا مخته تلای شي، دا تعلقات سمیه دای شي، دا اکونومي سمیه دای شي، دا ریجن سمیه دای شي، او که داسې چې بیرونی مداخلتونه یې بیا خو امکان نه لري چې
پروفیسر صاحب یو بل خبره چې کله چې په یو ملک چې ځان سموي دلته امریکا کې امریکې ته کو کتلې شنو دي سر په بارډر په پوله باندې جنوب طرف ته چې ګوره لاتین امریکا چې ورته وی لاتینی امریکا ورته وی لیکي کې دلته مخالفین موجود دي د امریکا چې کوم نورثن امریکا دا شمالي امریکا دا نور دي سر مخالف کسان په پوله باندې پراته دي. پاکستان غو دغه هواد چې هغه سره په افغانستان کې هم ناباوري د پاکستان په حق له زیاته ده او په هندستان کې په دلی کې هم ناباوري په پاکستان باندې په اسلام آباد باندې سرګندی کې. نو پاکستان لپاره او ایران کې هم دغه سي تعلقات خودي خو هغه سي نږدې نه دي چې کوم سعودي عرب سره دي یا کوم د مفادات تعلقات یا د امریکای د چین سره دي د روس سره وس جوړي. نو ګوند کې تعلق خصاتل وی او کنه لری لری تعلق خي
نا تعلق کو نږدې خدای کنه په دنیا کې چې څه اتحاد وی په یو خبره باندې یو دوه مملکت درې مملکت څلور چې څومره زیات مملکتونه په هغه باندې راضي په هغه اتحاد کې لویږي نو هغه د پاره ریجن ترقی کوي او ډیولپمنت پرمخ باندې روان دي. اوس تا خبره وکړه چې د ایران سره د پاکستان تعلقات هغه شانته نه دي، یقینا د ایران سره چونکه هغه یو مذهبي فیکټر هلته یو انوال دی، دا هغه د وجې د پاکستان او د ایران تعلقات چې دی هغه هم ډیر خوشګوار نه دي. نمبر یک ولې پاتو شو چې د افغانستان سره د پاکستان تعلقات وو دي خوشګوار نه دي پاتو سی، یو خدای دی چې ما یو هیستری تاسو بیان کړ چې دا وجوهات او بیا د دې هیستری مین ریزن دا دی چې د پاکستان جوړ شو دغه اوریجنال هغه اوریجنال پاکستان او د افغانستان تعلقات ډیر خنو خو خراب هم نو څه مطالبه وی پاکستان په یونایټیډ نیشن کې افغانستان تسلیم نکړي، یعنی هغه ریکوګنیشن نه کوي ورچی به مملکت راوي دا وجه نه نو خوبګان خو پیدا شو مګر نارمل تعلقات در ځای شاد در وخت پوری یا در سردار داوود په وخت پوری تعلقات نارمل وو. بیا لږ بنیادی مسلې د ډیورنډ لاین یا د دې مسلې سره چړل کېده وختن په وختن او داغه د وجه نه څه غلط پیمې نه پیدا کېده. نو هغه څه بنیادی مسائل خوستا د افغانستان او د پاکستان تر مابین چې هغه ما ذکر ته وکړ او پاتو شو د پاکستان او د انډیا ریلیشنز یکنی خبره ده چې پاکستان او د انډیا په مابین کې هم مسلې پرتی دي، لکه د کشمیر بنیادی مسله ټول نړۍ ورته ګوري، یعنی اوس د کشمیر د مسلې د وجه چې پاکستان او هندستان جنگونه هم سره کړی دي، درې جنگونه یې سره کړی دي او بیا په داخلي جنگ کې پاکستان د هندستان د لاسوینې له وجه پاکستان دوی ټوکړي شو، مشرقي پاکستان لاړې بنګلاديش جوړ شو. نو دا خو دومره غټې مسلې دي چې دا اوس هندستان سره زموږ مسلې موجود دي، هندستان په افغانستان کې دا وخت لاسوهنه کوي ناست دی. کوم خبره ده چې د دې ښه ریلیشنز توقع خو موږ نه شو ساتلی چې هغه ښه ریلیشنز هغه وخت راځي چې بنیادي مسلو ته د حل کولو کوشش اونستلی په ایمانداري سره هم هندستان وکړي هم یې پاکستان وکړي، نو به دا تعلقات نارمل شي. او که بیا چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین څه مسلې دي خو هغه هم د اسلامي برادرهود په حواله سره اسلامي برادري په حواله سره پر هغه مسلو قاعده ده چې دغه مسلې حل راځي، چې داسې بنیادي مسلې خو د افغانستان پاکستان په بیرونی پریشر یا فارن انوالومنٹ د فارن کنټریانو باندې هغه په وجه باندې چونکه افغانستان دا وخت یو کمزوري ایوات پاتوسو د خپل اختیار نو سپات هغه د غزي مسلمانان خپل خبره نشي کولای چې موږ څه غواړو د غزي واکداران چې کوم صدر دی هغه اگزیکټیوز دی یا چیف اگزیکټیوز دی هغه ټول مجبور پات دي د امریکای په حواله سره چې هغه د پاکستان سره هغه بنیادی مسلې نه 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 چړل نه جګړو سره کولای شي یو کمزوري حیثیت پاتو شو ساورنټی متاثر شو ساورنټی ولاړ د بل مملکت په لاس کې ولې ده اسی برای نه مملکت پاتو شو. نو دا مسائل چې دي دا وجوهات لري د دې خپل ریزنینګ دی درته چې ریزنینګ ته موږ اشاره نو کوو او دا پارن انوالمنت نو کو ختم دا گاونډي ملکونه قرار ته نه سره پاتې کیږي.
څه دې تاسو ډیر وضاحت سره دغه کوم حالات چې دغه بیان کړ یقینا موږ تاسو غونډې کې پروفیسران راغواړو د خبرونه کې راغواړو چې اوریدونکو په صحیح په علمي لحاظ سره یو مسله باندې ځان خبر کی نه چې جذبات باندې په بنیاد باندې خبر نه خپل جواب ورته وي او هغه سوچ یې جوړ شي. موږ سره یو اوریدونکو راغله د داوود د کورمنه ټلیفون کړه. داوود په خیر راغله.
ډیر مننه ارباب ستاسو په تاسو پروفیسر صاحب ته هم سلام پېښ کوم.
وعلیکم السلام. لنډ شان پښتنو کې داود صاحب موږ سره وخت لګ دی خبر بانے پوشو ما من سر رسول خان جی صاحب دے. رسول خان جی صاحب وعلیکم السلام. خاص تاسو ټلیفون ډراپ شو. پروفیسر صاحب داود خبر وکړه چې د کم د ریاستی دارو پر ریاستی کچ باندې کم تعلقات دي په خاص توګه د پښتنو سیمو خلک چې دی سعودي عرب ته او عرب ملکونو ته مزدوري لزی هغه وای چې ولسی کچ باندې هغه سره ډیر بد سلوک کیږي که ټیک ته د پاکستان فوجي ورشي ټول ورته ولاړ وي که د پاکستان غټ سیاستدانان ورشي نو هغه بیا هر کلی کیږي خو عام خلک چې د پاکستان هغه احترام ملته کې نشته پاکستان بس عرب کې په دې باندې بس وای
خبر دا شاید چې دا یو خو زمونږ ملک پاکستانی خلک چلته دي یو پښتانه دي افغان افغانستان والا دا مختلف د غلروس پاکستان کې چې ځین خلک له سعودي عرب ته ځین مزدوري د پاره خواري د پاره نو د پاکستان الته چې دوی د لاسه داسې واقعیت پیښلی چې هغه سټیټ په خپل سکیورټي کې په خپل معاملاتو کې دغه وبولي بوج وبولي نو هغه خامخا د سټیټس پالیسی دا چې هغه بیرته راواپس کړي او بل افغانانو سره خو زما خیال دا دی چې سعودي عرب چې څومره ښه سلوک کوي د افغانانو سره نو هلته خو دا مثال موږ ته موجود دی زموږ خپل د علاقې خلک ځي عزیزانو قریبان ځي سعودي عرب هلته بالکل اپورچونیټیز ورکوي نو دا څه خو نشي کولای چې د سعودي عرب د خلکو څخه زیات خیال وساتي د نورو ممالک د ورکرو یا د لیبر یا د مزدورانو هغه خو د خپل سټیټ خلکو ته به زیات خیال ساتي خو په دویم آپشنس کې د پاکستان چې څومره خلک هلته موجود دي یا د افغانستان خلک موجود دي یا د بنګلاديش یا د نورو اسلامي ملکونو دا ډېر خیال ساتل کېږي کله کله داسې مسله راشي چې هغه سټیټ سره څه اقتصادي مسایل پیښ شي اخراجات یې زیات شي هلته د مزدوري مواقع کمې شي یا د هغه اقتصادي متاثر شي د هغه مالیاتي پوزیشن کمزور شي نو هغه بیا د اپارن چې کوم لیبر دي د بار ممالک چې کوم مزدوران دي هلته چې کوم کارونه کوي نو هغه ته وایي چې تاسو خپل مملکتو ته ولاړ شئ یا هغه په یو داسې سرګرمیانو کې وي چې منشیات څنګه برآمد شي یا یو بل داسې یو سماجي برایي د غلا د دیو د هغه نو هغه خو یقیني خبره ده چې هغه باندې به سټیټ خپل ریاکشن ښکاره کوي او که بیا چیرې یو لیګل سړی وي هلته په لیګله طریقه کار کوي نو په لیګله طریقه ورته وایي چې تاسو خپل ټیم یو پرسولو ولاړ شئ خپل ملک ته نو هغه د سټیټ حق دی چې هغه د خپل سټیټ تحفظ وکړي که یو څوک غلطي کوي امن او امان لپاره مسله جوړوي خدا نه خواسته یو په منفي سرګرمۍ کې هغه مشغول وي لیکن خبره ده هغه کار سټیټ سي هغه افغانستان په خپل سي لا بم خپل باشندګان ته سزا ورکړي که په پاکستان کې نن هم دا کارونه سوکو کوي چې هغه غیر اخلاقي او غیر سماجي او منشیاتو یا منفي هر سړی هر سټیټ د دې خلاف ریکشن اخلي که هغه فارمر وي کې خپل باشندګان وي
سیدا. پروفیسر صاحب اخری پوښتنه ستاسو نظر پی اغستل غواړم او هغه په دې باندې د پاکستان او اوس چې په دې سیمه کې تاسو وختیم ذکر وکړ چاینا د چین چې کوم د سیمه ته پاکستان ته خوريږي او د غی خپل هغه هم څه واقعي د پاکستان د چین سره تعلقات او د هندستان سره تعلقات چې هندستان خپل یو غټ ملک ته اوس راتلونکو وختونو کې به هغه په نړیوالو او سیمه کې یو غټ طاقت جوړ شي پاکستان به دغه بیلنس څنګه ساتي
ګوره دغه پاکستان چې دی کنه د پاکستان لپاره په خارجه پالیسی کې په علاقه کې بیلنس ساتلو لپاره واحد لار ده چې پاکستان به د چین په لوي کوي ځکه د هندستان په حواله سره کوو ګورو نو پاکستان یو وړوکی ملک دی او هندستان د آبادی په لحاظ باندې یو غټ مملکت دی نمبر ایک مزه د هندستان بیخ زیاته ده د پاکستان مزکه چې ده هغه کمه ده نو هغه یو غټ ملک دی په فوجي لحاظ سره هم پر پاکستان غټ دی په آبادی لحاظ باندې پر پاکستان غټ دی په اکونومیکل لحاظ باندې هم تر پاکستان ډیر زیات مضبوط دی او بیا یې تعلقات ټیک نه دي
چې تعلقات یې ټیک نه دي. هندوستان په دې جوګه کې دی چې پاکستان ته مسایل جوړ کړي، یو نه یو حواله سره پاکستان باندې یو داسې فشار راولي چې هغه اقتصادي طور کمزوري شي، جغرافیایي طور یو دړه مړه جنجال شي. داسې یعنی هندوستان د خارجه پالیسي بنیادي نکات پر دغه باندې دي. نو که پاکستان بیا د هندوستان په مقابله کې یو اتحادي نه کوي پیدا، نو پاکستان خو کمزوري کېږي په فارن ریلیشنز کې. نو د دې حواله سره هغه چونکه د چاینا او د هندوستان تعلقات هم ښه نه دي دا وخت نه، دوی په مابین کې هم انټرسټ انوالو دی، سټیټ انټرسټ انوالو دی انډیا او چاینا مابین کې. نو چونکه هغه هم یو څه اختلافات سره لري چاینا او هندوستان، نو پاکستان او هندوستان هم څه اختلاف لري، نو ځکه د چاینا او د پاکستان د ښو تعلقاتو یو مجبوري جوړیږي. چاینا د پاره هم مجبوري جوړیږي او پاکستان د پاره هم په انټرنیشنل سطح باندې یو مجبوري جوړیږي چې دا ښه تعلقات سره ولري، او دا اقتصادي طور هم د چاینا مدد ته پاکستان لپاره دا وخت بنیادی شی دی چې پاکستان اقتصادي طور هم کمزور دی، او سی پیک په حواله سره د چاینا په تعاون سره د خپل علاقې یا سړکونو یا روډونو یا ریلوی یا ایرپورټ یا دور داسې بنیادی شان ډولپ کوي. نو پاکستان چونکه په خپل دومره اکونومي نه لري، داسې د کرپشن په حواله سره په پاکستان کې اقتصادي ډیر کمزوري شوی دی. نو هغه بنیادی ابجکټیو زموږ د فارن پالیسی دا وی چې د دشمن د دشمن بستا دوستی وي، د دشمن د دشمن سره بستا دوستی وي. نو چونکه انډیا زموږ دشمن دی، نو د چین هم دشمن دی، نو ظاهر خبره ده ما او چاینا به خامخا دوستی سره کوي.
صحیح ده. پروفیسر عبدالمنان کاکړ صاحب، تاسو د سیاسي علومو ماهر یې، موږ سره خبرې اترې وکړې د خارجه پالیسۍ یا تګلارې په حق باندې، او پاکستان کم تګلارې کوي ګوند کې او بیا په خارج کې نور ملکونو لري پرتو ملکونو سره، په دې باندې مو خپل نظر را سره شریک. ډېره مننه ستاسو له وخرا کولو. ډېره مهرباني. ګران اردوونکو، موږ پروګرام کې یو څو سیکنډ د ماخلو او د مینه پس راځو په ساينسز باندې خبرې اترې کوو. ډاکټر الیاس صاحب به موږ سره ملګري کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خو کې د دې خبرونه کوربه ز ارباب محمود تاسو ته په خبرونه کې هرکلی پم. او موږ خبرې اترې کولې پروفیسر عبدالمنان کاکړ صاحب سره چې پاکستان یا هر یو هیواد د خپل خارجه تګلارې لپاره یا پالیسۍ لپاره کوم لارې اختیاروي، په دې موضوع باندې موږ خبرې اترې کولې. اوس د خبرونه دویمه برخه شروع شوې ده چې په دې کې موږ په ساينسز باندې خبرې اترې کوو چې د ساينس علوم څومره ترقی کړې ده او د ساينس علومو لپاره سهل ځلې په پښتونخوا کې کیږي، په دې موضوعاتو موږ خبرې اترې کوو. نن موږ سره ډاکټر فیصل خان چې وخت تاسو ته ما ذکر کړی و، د هغه سره وختي زموږ رابطه نه کېده، خو بیا روس رابطو شو. خو په دغه وخت کې موږ د ډاکټر الیاس صاحب سره بیا خبرې وکړې. دا وخت موږ سره ډاکټر الیاس صاحب ملګری شوی دی. دوی خپل هم سبجیکټ تقریبا یو شان دی، بایولوجي باندې خپل هم کار کړی دی او جنیټکس کې ډاکټریټ هم کړی دی، او اوس دا وخت په هزارې یونیورسيټي کې پروفیسر دی. ډاکټر الیاس صاحب په خیر راغلی. تیره مهرباني. ډاکټر صاحب په انګریزي کې چې ورته وایي 11th آر، په هغه باندې مو تاسو ته ټلیفون وکړ او تاسو را سره ملګری شو. ډیره مهرباني تاسو. مهرباني. ډاکټر فیصل خان سره زموږ خبرې اترې شوې، تاسو به پیژنئ ځکه چې هغه وایي زما ملګری دی، تاسو پیژنئ یو فیلډ تاسو یو دی. ډاکټر صاحب، د بایو ساينسز خبره چې موږ کوو، ساينسز خو دلته الماس صاحب دی، ډاکټر الماس خان دی په ډیلیور کې، پروفیسر دی، فزیسیست دی، هغه وایي چې فزیکس ساينس ته ډیره ترقی راوړې ده. بایو ساينسز د دې ترقی د نورو ساينسز نه روسته وه، او کنه د دې ترقی هم د هغوی سره یو شان روانه وه؟
بایولوژیکل ساينسز خو جی ډېر خو پوښانه فیلډ دی، د فزیکس خپل یو سټېټس دی، د خپل یو پوزیشن دی، د بایولوژیکل ساينسز بیا خپل پوزیشن دی. د بایولوژیکل ساينسز ډېر داسې اکوپمنټس دي، ډېر مشینان دي چې د هغې نه بغیر مونږ کار نه شو کولی، او هغه ټول مشینان چې دي هغه د فزیکس په وجه باندې مونږ راځي. نو دواړه ریلیونټ فیلډز دي، د یو بل سره یو شان دي چلیږي.
او په پاکستان کې د وخت کې تاسو څه خیال لرئ، څومره بایولوژیکل ساينس ته توجه ورکول کیږي او څومره خلک مني؟
بایولوژیکل ساينس خو جی نن سبا ټول دنیا کې ډېر خلک ولا ویلیو ورکوي، او ډېر خلک یې کوشش کوي ډېر رامخ کې. سبق کې مخل تیر کال دا کال دی چې دو مکمل کال ته ټیکټ کړی و د بایولوژیکل ساينسز لپاره، د بایو ټیکنالوژي لپاره. ډېر ښه امپروومنټ شوي دي، پکې جینیټک انجینیرنګ کې ډېر ښه کار شوی دی، نوي نوي ورایټیز راغلي دي، د بوټو ورایټیز راغلي دي، نوي نوي قسمونه ډرګ راغلي دي. مونږ مکمل ډی این اے چې هغه انډرسټینډ کړی شو چې دا څه شی دی، د هر یو جین مطلب مونږ را وستو چې هر یو جین کې څه څه پراتې دي، او د هغې په کمو کمو بیماریانو کې یا په کمو کمو خصوصیاتو کې د هغې لاس دی. نو ډېرې خبرې مخې لاغې دي په دغه ډی این اے کې. بیا مونږ چینجز هم کولای شو نیوی ټیکنالوژي د کرسپر د هغې په وجه باندې ډېر امپروومنټ شوی دی.
بالکل ډاکټر صاحب، تاسو خبر وکړه، دې باندې په تفصیل نورې خبرې هم کوو. په پاکستان کې تاسو خپل پروفیسر یې اوس دلته کې پاکستان خبر پختونخوا کې، پاکستان کې ملاقاتونه هم شي، یونیورسيټیانو کې ته هم ورځي، خلکو سره هم مینه، په ټی ویانو باندې هم ګوره، څومره حکومتونو ورته دې ته توجه ورکړه، دا خلکو کې د دې سره مینه لپاره کار کوي؟
هر حکومت چې کوم حکومت چاته ده، نو خپل خپل دور کې څنګه څه ساينس اینڈ ټیکنالوژي لس ویلیو ورکړي ده. د مشرف په دور کې، جنرال مشرف په دور کې ډیر زیات ویلیو ورکړي شو ساينس اینڈ ټیکنالوژي لا، هایر ایجوکیشن لا ګرانټ راغلی او انټرنیشنل کولابریشن راغلی، باقي ټیک بایولوژیکل ساينسز دي، کله نور ساينسز دي، ټولو ډیر زیات یو سټانډرډ جوړ شو. کرنټلی زموږ سره په پاکستان کې د ټولو نه زیات کم پی ایچ ډیز چې دي هغه بایولوژیکل ساينسز کې دي. As far as I know, the amount of information the agriculture biological sciences the tool on asiat ki problems pa ki humste masail humste among institutions ste khud agi ki grants nishta grants camera gala denan saba this is a specific grants nishta مونږ سره انټرنیشنل گرانټس نه هغه ډیر لیمیټډ دی پاکستان لپاره. مونږ سره بلډینګز موجود دي خو اکوپمنټس نشته، اکوپمنټس موجود دي خو کیمیکلز نه، او که هر څه یې نو بیا خلک نه چلولو لپاره چې هغه شی وچلی. نو لږ چیک اینڈ بیلنس به پکاري، او لږ گرانټس لږ حیثیت ورکول پکاري چې هغه مونږ په سپیسیفیکلی فیلډز کې بیا ډیسټریبیوټ کو.
ډاکټر صاحب پدې باندې تاسو ول مختلف وختونو کې ډاکټر عطا الرحمن نوم به یادې ده، د پخوانی پرویز جنرال اف صدر پرویز مشرف په وخت کې ډاکټر عطا الرحمن راغله، او غو مثالونه به ورکول، د یورپ مثالونه به ورکول چې یو وړو کې شان د غوند اسلام آباد اومنه یو ملک وي، خو بایو ساينسز په وجه باندې هغه آمدن چې په نړیوال اقتصادونو کې غټو اقتصادونو کې شمار لیکيږي. ډاکټر صاحب دلته کې د تھیوری او د پریکټیس، یعنی تاسو ساينسدانان پی ایچ ڈی خو ټول کړی دا، یا چې څومره تاسو وی چې زیات خلک دي، خو هغه پریکټیکل سیزونو ته استعمالیږي؟
دلته پاکستان کې زموږ سره کوم سونه موسلی پی ایچ ڈی دي، یا کوم ساينټیسټ دي، د بایولوژیکل ساينسز هغه په پلانټ ساينسز کې ډېر زیات ښه کار روان کړی دی. ډېر ښه ورایټیز راغلي دي، بیټ ورایټیز راغلي دي، بیټ کارټن جوړ شوی دی. سینټر آف ایکسلنس ان مولیکولر بایولوژي کې زموږ یو ټیم وو، هغه بیټ کارټن جوړ کړی دی چې هغه کوم کارټن چې دی هغه کوالټي ښه کړی دی، سایز ول غټ کړی دی، ټایم ول سیوا کړی دی، لایف ټایم. نو دغه شانتې نور شیزونه جوړ شوی دي، بیکټیریا باندې دغه کار شوی دی. عطا الرحمن صاحب نوم تاسو یاد کو، نو هغه په خپل دور کې یو ډېر ښه انسټیټیوټ د وخت نه سٹارټ کړو، او هغه ډېر ښه ترټو ورک په کراچي یونیورسيټي کې، ایچ ای جی ورته وي په کراچي یونیورسيټي کې، او هغه په کیمستري باندې مکمل یو انسټیټیوټ ته، او په هغه بایو کیمستري، انالیټیکل کیمستري، هر قسمه کار پکې کېږي، ډرګز پکې جوړیږي، د ډرګز باندې ریسرچ کېږي، نوي نوي دغه کېږي، ډرګز ډیسکور کېږي، او هغه بیا ریپورت کېږي په پبلیکیشنز کې. دا غیر علاوه په بایولوژیکل ساينسز کې بیا سنټر اف ایکسلنس ان مولیکولر بایولوژي یو انسټیټیوټ انسٹیټیوټ دی چې هغه هم ډیر ښه اپلایډ کار کوي. تاسو تصیب د معلومات د پاره دا ویل غواړم چې زمونږ په پاکستان کې چې کوم اولنې فورنزیک ایجنسی کوم سٹارټ شو د بایولوژیکل ساينسز یا ډی ان ا سیکوینسینګ کوم فیسیلټی سٹارټ شو هغه په سی ای ایم بی کې سٹارټ شو لاهور کې سنټر اف ایکسلنس ان مولیکولر بایولوژي کې. نن سبا تاسو کولی شئ نو د مختلف کیسونو چې رالو نو خلکو تاسو په تولې کې د زیاره په کم کم ځای کې انسټیټیوشنز نه یو په پنجاب کې یو غټ انسټیټیوټ دی پنجاب فورنزیکس ایجنسی هغه ځان له جدا انسټیټیوټ ته بیا په اسلام آباد کې یو انسټیټیوټ دی د پولیسو سره کے پی ول خپل یو انسټیټیوټ دی جمیل صاحب د انډر نو دا بیا نور انسټیټیوشنز کول او شو خطر کې شوی دا خ خلک کار کوي خو پریکټیکلی هم لګیا دي خو اقرب خبره چې لکه مونږ لا ګرانټس پکار دي چې مونږ دی ایکسس ملاوي شي کے پی لیول باندې کزته تاسو خبره کوم پنجاب نن سبا پوسټ ډاګ ورکول کی دی کوم پنجاب گورنمنت دې هغه پوسټ ډاګ باندې خلک ولې دل بهر ملکونو ته نو نو ټرین کوي او ګرانټس اناونس کړو چې معمولی ګرانټس چې 10 لاکھ روپے ورکا یا 5 لاکھ روپے ورکا چې تاسو یو یا دوه ماشينانی په لیب کې نه باغ ته چلول شي او دا ورکه غونټی کار یا یو ورکه غونټی ریسرچ ته خپل هغه لیب کې کولای شي هغه سټیټس دې هغه دونکو په کې پی کې کې لکه کمزور دی زموږ سره دلته په کې پی کې ډایریکټوریټ اف ساينس اند ټیکنالوژي د چاغه ز خپل هم د بای ټیکنالوژي اډوایزر یم ګورنمنت اف کې پی کې لپاره او فیصل صاحب هم دی مونږ ډیر زیات کوششونه وکړو ډیر زیات لګیا یو وس هم کوششونه کوو چې هغه ډایریکټوریټ اف ساينس اند ټیکنالوژي یا دوست چورته وي هغه مونږ سټیبل کو هغه لګ اکټیو کو هغه باندې لګ کار وکړو او هغه مونږ لا ګرانټ سټراتیجی دا جنریټ کی او هغه ګرانټ بیا مونږ د کې پی کې اندر دن نه چدي نو هغه ډیستریبیوټ کو خلکو د اساینمنټس ورکو چې را دا بیسیک کار خو مونږه کافي وکړو سکل مونږه بیسیک ریسرچ دی خو مونږه اپلایډ کار وسنن سبا په کار دی اپلایډ کار کې فیصل صاحب سره یو پروجیکټ دی سینټیټک بایولوژي باندې تاسو سره ذکر کړی هغه ډیر ښه پروجیکټ روان دی ما سره دلته پروجیکټس دی په پرسنل جینومکس باندې چې را یو کس ډی ان ا ته واخلي او هغه ته د وخت نه مخ کې تاسو په نورو پروګرامونو کې هم ما دې ذکر کړی د وخت نه مخ کې تاسو ډی ان ا یوز کوي او داغه بیماریاں هغه ته وخه چیرې دا بیماریاں دي چې په راتلونکو وخت کې پتا باندې راتلو وړ دي نو خپل احتیاط وکا یا کم کم ډرګز دي کم کم میډیسن دي چې هغه ته له یوز کول پکار دي او کم کم میډیسن دي چې هغه نه بزان بچ ساتي هغه به نه استعمال ایون چې هغه ستاپ کې یو ډیزیز ده هغه لپاره کار نه دي خو ته به نه استعمال ځکه چې پتا کې پلانې بیماری چانسز دي هغه چانسز دي واکه دي چې دا کې ډرګز سره نو دې په مقابله کې دا پلانې ډرګز چې دا ته استعمال کول نو دا به تر زیاده د دې نه علاوه مونږ یو داسې ډیټا بیس جوړولو کوشش کړل لګیا یو پاکستان باندې چې د کے پی چې څونه ټرایب دي کم پاپولیشن دي مختلف کټکس دي پښتانه دي یا خیل دي یا کرک کې څه دي یا بنواله دي څونه ټرایبس ته ځي ټول ټرایبس نو موږ مختلف سامپلز غستري او دا غي خپل یو ډیټا بیس جوړو چې سپاله کوم له یو سامپل موږ ته ملاو شي او هغه موږ د هغه ډیټا بیس سره کمپیر کوو نو موږ ته پته ولې چې دا سامپل د کم ټرایب دی نو هغه مختلف کنسرن ټرایب یا کم کنسرن ایریا دا هغه ته موږ ورو شو موږ یو لیمټډ دغه ملاو شي زه ملاو شي یو ایشو یې نه هغه موږ ته لیمټډ
ډاکټر صاحب دلته کې تاسو ذکر خو دا خبرې خو تھیوریټیکلی کومو ګورونو او بیا پریکټیکلی تاسو ویل چې دغه ډی ان ا سیمپل چې موږ جمع کوو ډیټا بیس جوړ شي نو دغه ډیر اسانه کیدی شي هغه یو پروجیکټ یو سیس دی ډیرو لاکو کې ځینو علاقو کې ما یو ځل په د عبدالحی خان یونیورسټي کې د بایو ساينسز مانو اوس نوم ایریږي پروفیسر ناصر راقل واق پی ریسرچ هم کړی وو مختلف ځینو کې ډیټا را جمع کړی وو نو هغه وایي چې کم یو علاقه کې چې د خاص ناروغي وي هغه جنیټیک وي یعنی په 400 کې یو داسې یو قبیله یو قام دی یو خاندان دی چې هغه یو خاص عمر ته ورسی نو هغه باندې ګزنو لګي لاسونه رپیږي او هغه هلته کې څوک وي دا خیره ورته کړی دی څوک وایي دا ضابطه د خدای په خو ڈی این اے تاسو چونکہ اس وہ کہنا چاہیے پدے بانے مونگ دغه پروجیکټ تاسو را نو دغه پروجیکټ او که تاسو مخ کې بوزنه دا دغه سیزونه معلومه ولې شي چې دا وجه څه ده
ماته ستو وی کنه چې ما په کار کړی دی زما د پی ایچ ڈی پروجیکټ چې نو هغه هم داو چې زه یو ډی ان ای سامپل واخلم او په هغه باندې بیا یې سوچ کوم دا غینه پته ولګم چې آیا دا ریزن څه دی وجه څه ده چې دا بیماری ده یا دا مسله ده. نو ما په خپل هم کار کړی دی او نور خلکو هم بیا دا غینه پس بیا کار ډیر ښه کار کړی دی. نو دا یو کس بیماری تا ته پته ولګي دا غی کلینیکل انفارمیشن تاسو ته پته ولګي هغه بیا جینیټکس راوستل بیا موږ ته اسانه دا غوغه مکمل جین موږ کم جینوم چې دی هغه سیکوینس کو او هغه کې هغه میوټیشنز وګورو هغه فرق وګورو د کومې وجنه چې هغه تاغه بیماری کاس شوی. نو هغه هغه پوسیبل دا پریکټیکلی کیږي دلته زموږ سره ډیر ګروپس دي د کې پدې د کې پی خبره وکړه نو کې پی کې زموږ سره خیبر میډیکل یونیورسټي کې ګروپس شته زموږ سره په هزارې یونیورسټي کې ډیر ښه کار کیږي زموږ سره په آر ایم آی کې کافی رحمان میډیکل کمپلیکس کې ډیر ښه ځګونه کې پېښور یونیورسټي کې سټوډنټان کار کوي. نن سبا په اسلامیا کالج کې یو انسټیټیوشن سٹارټ شو سنټر فار اومیکس ساينسز. اومیکس ساينسز دا چې کم پروټیومکس یا ٹرانسکرپٹومکس یا جینومکس چې هر ریلیټډ څه قسمه سټډی دا هغه ټول په هغه انسټیټیوشنز کې کیږي او هغه باندې ډیر ښه کار روان دی او ان شاء الله په یو څو میاشتو کې به هغه اکټیو شي کار به شروع کړي. نو پریکټیکلی کار کیږي لګیا دي خلک.
سی شو ډاکټر صاحب موږ تاسو لږ نور وخت په هم اخلو او ریدونکو ته هم وخت ورکو چې هغه ټلیفونونو کې خبرونه کې یو څو سیکنډ د ماخلو دا غنه پس راځو بیا تاسو سره خبرې کوو د اوریدونکو د پښتنو به هم تاسو ته یو دوه چې تاسو ته جواب ورکړي موږ سره اوسئ.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00202205003 فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیفاخ هلو ویو اخ پرونی ته د واشنگتن ډی سی نه کوه کې د دې پرونی کوربه زار پاپ محمود تاسو ته یو وار بیا هر کله فهم موږ د ډاکټر الیاس سیب سره خبرې اترې کوو. دوی په هزارې یونیورسيټي کې بایولوژیکل ساينس پروفیسور دی او خپل په مختلف د بایولوژیکل ساينسز په مختلفو موضوعاتو موږ خبرې اترې وکړو او په خاص توګه د دوی خپل پی ایچ ډی چې وا ډاکټریټ چې هغه په جنټیک سیزونو باندې په دې سیزونو باندې خپل پی ایچ ڈی کړی و ډاکټریټ یې کړو. نو په هغه باندې هم تفصیلا ذکر وکړو. ډاکټر صاحب ذکر وکړو ک یو کس پته ولګي چې ناروغي وکي یا مسله وکي را مخامخ شي یعنی پته ولګي ښکار وکي داغه اشاره ملاویدل شروع شي نو بیا دوی ته ډیر اسان وي چې هغه جنټیکلی هغه ناروغي معلومه کی او هغه د ختمېدو لپاره کار وکي. ډاکټر صاحب کدا د سیزونه موجود دي او دغه جنټیک چې تاسو څنګه ذکر وکړي چې پښتونخوا کې تاسو ډیر زینه یاد کو خیبر میډیکل یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي اسلامي کالج یونیورسيټي هزارا یونیورسيټي تاسو یاد کو دغه سنور یونیورسيټي کې دغه سیزونه چې دي پریکټیکل سایت ته چې راځي په هسپتالونو کې باقاعده د دې لپاره یو داسې سنټر چې جوړ شي او میډیکلی دغه ټریټمنټ شروع کی داسې شتا.
افسوس خبر دا دی چې پریکټیکلی په هسپتالونو کې لا دا نه دی راغلی. یو اگزامپل به زه تاسو لدر کوم کله چې پنجاب یونیورسيټي کې زموږ په سی ای ایم بی کې نو الته یو کیس راغله او زموږ د یو ماشوم او هغه په سترګو کې څه کیمیکلز تللی او هغه یو سترګو چې نه غلط ډیمیج شي وو. نو الته زموږ سره یو ټیکنالوژي د سټم سیلز ټیکنالوژي چې کوم ان ډیفرنشیټډ سیلز دی چې سیل خپل فاینل کم شکل کې هغه کې نه راغله هغه هغه کې ګروت کوي هغه ګرومینګ کوي. نو هغه سټیج کې تاسو په هغه کې هر قسمه چینجز کولای شي او هغه د هر سیلز لپاره هغه موډیفای کولای شي لکه یو سټم سیل راوخلې نو تاسو د زړه سیل زوم جوړولای شي د مغزو سیل زوم جوړولای شي د سکن سیل زوم جوړولای شي هر څه ته جوړولای شي. نو هغه ټیکنالوژي بیا اپلای شي وو په هغه ماشوم باندې او د هغه سترګ باندې سټم سیل اپلای شي او د هغه سترګ بیا ریکور شي وو. نو دغه شان ته اپلایډ کارونه شته کې پی کې به مونږ ته لګ د اویرنس ضرورت یې زمونږ خلکو ته لاګه پته نشته چې جنټیکس څه ته وي بایو ټیکنالوژي څه ته وي. تاسو ته یو د خبرو کوم افسوس خبره ده چې مونږ سټیل د دې خبرې د فایټ کوچر مونږ کم نیوی اپلایډ ساينسز فیلډز چې دي هغه مونږ لپاره کار دي. زمونږ سره هیومن جینټکس فیلډ پکار دی هغه دلته په هزارې یونیورسٹی کې جوړ شو خو انفارچونیټلی هغه سپورټ ورته ملاو نه شو کم چې پکار دی. زمونږ سره دلته مالیکولر بایولوجیز دی په پېښور کې زمونږ سره انټیګریټیو بایولوجیکل سائنسز انسټیټیوټ دی اف ایس ایل سیټ انډر هغه لګیا دي کارونه کوي. خو مونږ له اویرنس پکار دی مونږ به ورک شاپس کوو مونږ به سیمینارز کول پکار یو هسپتالونو ته تلغ واړی هغه ته ویل پکار دی چې مونږ ستاسو قسمه هیلپ کولای شو. خو دا کارونه چې دا ځان له نشم کولای زه په خپل تل شم زه به کلی ته لاړ شم سواد ته به لاړ شم هلته به چېرته یو کالج ته ورشم یا به یو یونیورسٹی ته ورشم هلته به خلکو ته ووایم ملګرو ته به ووایم چې زه تاسو یو لیکچر درکول غواړم زه به دا چل وکړم زه به په هسپتال کې لاړ شم. خو کیپی خو ما ټول کنټرول نه کو کنه مونږ له یو داسې یو ګروپ پکار دی یو سوسایټي پکار ده چې مونږ اگر ڈسٹریبیوٹ شو یا خو والنٹیئرلی کار شروع کو او یا که گورنمنٹ مونږه سپورٹ کی او مختلف کم ہسپتالونو چي دي دا غو سره زمونږه ایم او یو سائن شي او غو سره مونږه دا کولابریشن سٹارٹ کو چې دا غو کم سیمپلز چې راځي کم بیماری پیشنټس چې راځي دا غو سیمپلز مونږه یوز کو پاره باندې ریسرچ کو هغه ته مونږه ریزلټس ورکو هغه بیا رسې اپلای کیږي نو دا بیا یو اپلایډ کار به سٹارٹ شي یو نیٹ ورک به جوړ شي. نو دا یو طریقه شته بایولوژیکل سائنسز بیا په دې حقله باندې دا ډیر خښوي دي چې زمونږ کم ټیسټونه چې دي دا کم مایکرو بایولوژي والا ټیسټونه دي یا بایو کیمستري ټیسټونه دي دا ټیسټونه په لیول باندې ستل ډیر ښه کار روان دي په پرایویټ انسټیټیوټ کلینیک سٹارټ شي وي دي پرایویټ انسټیټیوشن سٹارټ شي وي دي چې هغه تاسو له په ډیر ښه قیمت باندې تاسو له هپټایټس یا د کینسر یا د نور دي سي بیماریانو تاسو له ټیسټونه کوي او دا غي ریزلټس ته ښه خو هغه یو او سٹیپ مخکې تل دی وس یو امپروومنٹ پکې راغله ده. نو که فرض کا گورنمنٹ زمونږ دا کم نیو کول چې کم نیو ینګ ساينټیسټ چې دی دله مو او ورکی او دته وایي چې تاسو راوځي تاسو مونږه ائیډیاز راکړي چې دا شی مخکې مونږه څنګه پروموټ کوو. نو زما په خیال چې ډیر ښه ګروپ شته په کی پی کې او هغه دی راوځي او هغه بول ائیډیاز ورکړي چې دا کول پکې دی. پای کې بیا دا گورنمنٹ چې کم ائیډیاز خو یو کم طرف ته پکې اپلای کار سٹارټ کولای شي نو زما په خیال چې هغه دی فند کې واغې باندې کار شروع کی په کی پی کې انفارچونیټلی د قسمتې سره زمونږ په کی پی کې لا په سټیم سیلز باندې ما هیڅ کار ونه لیدو صرف په کی پی کې. په پنجاب کې شته په سندھ کې شته خو په کی پی کې ډېر ما بالکل مت کې بلکې لیدل مې نه دا چې په سټیم سیلز باندې چا څه کار کوي. سټیم سیلز نو تاسو ډېر ګټه فائدې راستې شي کوم چې زمونږ دا کم جسم وسوځي او دا غیر سکن ډیمیج شي نو دا سکن ریکور کول د لپاره تاسو له سټیم سیل په کار راځي. تاسو له ډېر خخ سیزونو کې سټیم سیلز په کار راځي
بالکل ډاکټر صاحب پدې باندې پته بیا بل خبرونه کې په سټیم سیل باندې پوره بحث پیو کو خبرې به پیو کو. مونږ سره یو ریدون کې مسلم باغ نه مونږ ته ټلیفون کړی د بلوچستان کاکړ سے پخیر راکلې
وعلیکم السلام ملګری ته تاسو ته مننه سلام پېښ کوم.
وعلیکم السلام جی
مننه ول پروفیسر صاحب زه یو د پښتنه ده چې دا ډیر خپ میډیا باندې راځي وای دا اجازه واسما کې ورو څو دا یاد مزکی کشش خادم سي څو وجه ده او بل دې بل دا دغه دی وای کم څنګه دا پولیو چې مان لري دا ویکسین شروع کی وای ک باران کندین شروع وي دا ویکسین سو سو به رول وی دی دا خله ته کتره او بیا ور دې سر بر کم ساز کی رول وی دا شنه ګم دی کی بل مدا دغه دی او بل مدا سوال دی کم اسماني کم برشنا از دا د بردانو برکی سکنی بجلی باندې ور وځي آیا صدقه ور کوي کی نه ور کوي.
سیدا سیدا مهرباني ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب څه به وای جواب ورکول غواړي په دې موضوع
د مسلې فیلډ لا چینج دی څه به جواب ورنکړی شم.
سیدا ډاکټر صاحب تاسو د هغه خبره وکړه د سټیم سیل خبره وکړه سټیم سیل نه ځنی خلک چې دی اډو کې چې مات شي لکه لاس مات شو ګوته مات شو یا پوزا مات شو کټ شو غوږ مات شو کټ شو دا ریپر کیږي دا اډوکیم جوړیږي او کنه دا صرف اورګنز لګیاي د نتی کم پاسته سیزن بیا هغه جوړیږي غوخه
تھیوریټیکلی خو مونږ دا هم وایو چې مونږ یو نوې زړه هم جوړولای شو یو بالکل نوې زړه هغه هم جوړولای شو خو لا فل حل چاکړی نه دی د غوګونه جوړ شوی دی غوګونه په سټیم سلز یوز یوز شوی دی او په هغه باندې غوګونه جوړ شوی دی پوزا پی جوړ شوی دا انټرنیشنل پاکستان کې نه بهر ملکونو کې شوی دی دا په رکی پاکستان کې مونږ صرف دا معمولی معمولی کارونه کوو چې کم چاته زخم شي یا چاته په لیور باندې څه ډیمیج راشي یا چاته په بل ځای باندې څه ډیمیج راشي صرف د هغه د ریکوري لپاره هغه مونږ چې کم ماینر ترپی هغه مونږ بیا ریکور کولای شو په سټیم سیلز باندې.
صحیح ده. او ډاکټر صاحب یو بل چې کوم مورسی ناروغي وي بيماري وي یو خد په دلته په نړیوال کچ باندې وګوره دلته هم مسله وي کله چې ماشومان په ګډه وي د مور په ګډه وي دلته ډېر ټیسټونه کیږي او باقاعده درته وي مانیټرینګ کیږي دغه اړخ باندې جنټیکس او په دې څنګه کې ډي ان اې کې چې کوم کارونه کیږي څومره ترقی او څومره پرمختګ شوی دی
اب تاسو تمه ذکر وکړو کنه چې د یو کس چې پاره کې لا بيماریا نه راغلي نه دا غ ډي ان ا تاسو واخلې او هغه باندې ریسرچ وکړئ هغه ته هر څه اغل پوره لیست کول ورکول شي چې راځي د بيماریا نه دي او دا د فکر روان دي نو دا خو تاسو تمه د یو کس خبره وکړه هم د فرمولا په یو امبريو سټیج باندې کوم کلم ماشوم د مور په خېټه کې په دغه ټیم باندې هم دا غ نه کوم امبريونیک فلويډي هغه موږ را اوپاسو دا غ نه ډي ان ا اکستراکټ کو هغه کې موږ دا ویلې شو چې دا کوم ماشوم چې روان دي په دې کې څه سمته لیدي او څه څه فرق دی پکې نو مکمل یو تاسو لیست درکو چې دا د بيماریا نه دي پکې
دا باندې خبر شوم جی ډاکټر صاحب زما دې طرف ته پام مو چې کوم ماشومان پیدا کیږي او په کزنز مریجز کیږي هغه روان دي پر لپسې هغه ناروغي چې هغه سره تړلې ماشومان را پیدا شي دا ناروغون یا دا کوروالي نه چې ماشومان کم پیدا شي هغه طرف ته چې دې څومره کار کوي بده
فل حال خو جی هغه صرف لا ډیټا بیس جوړیږي یو قسمه انفارمیشن کلیکټ کیږي یو بیماریانو خو ډیر شي دي او پاکستان کې په ډیرو بیماریانو باندې کار کیږي پر کانو خلکو باندې کیږي په وړاندو باندې کیږي کم د ځلم مریضان ته په هغه باندې ریسرچ روان دي ډیر خو پیپر په پبلش شوی دي زمونږ دلته د هپټایټس دی یا ایچ سی وی دی یا د نور کوم بیمار ډیر بیماریان دي چې په هغه باندې ریسرچ روان دي نو خلک فل حال سائنٹسٹ جی اغه لا فل حال لګیا دي چې اغه ډیټا کلیکټ کړي د پاکستانی کم ریلیونټ ډیټا چې دا کم چې په پاکستانی خلکو کې میوټیشنز دي اغه ځان له جدا میوټیشنز دي کم چې په امریکای ولا کې دي اغه ځان له جدای کم چې په یورپین کې دي اغه ځان له جدای خو سپیسیفیک څه څه میوټیشنز دي چې اغه صرف په پاکستانیانو کې دي نو اغه میوټیشنز راوستل کیږي او دا غي یو ډیټا بیس باندې کار روان دي چې اغه ډیټا بیس جمع شي بیا به خلک په دې باندې کار شروع کړي زموږ یو کولیګ ده په اپسالا یونیورسټي د کار کې په سویډن کې او د پاکستانی کم سامپل سټډي هغه کې چې کم تاسو د جنټیک ډیسارډر سټډي دا هغه میوټیشنز کو ائیډنټیفای کړل او هغه وس چینج کول ریپلیس کول نارمل تر اوستل په هغه باندې کار کوي او هغه التدیر خو لګیا دا د مونسر تیر مش خبر شوی نه هغه چې ډیر خو ریزلټس ماته ملایوي دي او پاکستان کوشش دا دی چې زمونږ چې هغه کوم کرسپر ټیکنالوژي چې د الټیچ کم هغه پر د جنټیک ډیسارډر باندې کار کوي او په کرسپر باندې چینج کوي هغه کوم دغه چې د ټیکنالوژي چې هغه دلته مونږ راوړو او دلته پکار شروع کوو دا خو سره هم زم ما خبرې شروع شوې او ان شاء الله کوشش وکړو چې دغه ټیکنالوژي ډیر زر مونږه کې پی تر اذن نکړو
څه شو ټیکنالوژي را د نکیدل مانس سره یعنی مانم دا چې خلکو ته بده صحت خو سہولتونه ملاوشي صحت کې په دې چارو کې به نور پرمختګ وشي او خلکو ته به نور سہولتونه ملاوشي او کنه علم را د نکول لپاره غیبه باندې خبرې اترې او په سیوا کې دل شروع شي
اول نه خبر خو لا اسکیل ډیولپ کول دي کنه چې کم کم خلک به موږ سره کم ګروپ په کم یو سیټ اپ بجور شي بیا به ګورنمنت ویل غواړي چې دا ګروپ ته چې تاسو بس ته هیلپ کړئ بیا به ول ګورنمنت فاندینګ ورکړي او سپورټ کوي به او به د هسپتالونو سره لینک کوي بیا به ورته خپل ریزلټس شو کوي او هغه سره بیا لینک برابرۍ کې او ټیک سوال دا موږ پریکټیکلی کم پیشنټ سیټ هغه کې دا امپلیمنت کولای شو نو دا بل ټیم به اخلي ځکه چې موږ خلک لا فل حال د جینټکس باندې خبر نو هغه ته چې کرسپر زنه په کوم ځای راځه سره نو لک دغه په پکاري ټیم په پکاري اویرنس بوک ورک کول پکاري او بیا چې کوم دا ټیکنالوژیکل راشي نو بیا په کار شروع شي
او ډاکټر صاحب دا ته وایي چې وخته چې سپین شو هغه تور واپس تورول شي دغه ټیکنالوژي به کله راځي
دغه ټیکنالوژي خو خیر لا پته نه لګي هغه لپاره خو خیر کریم د کلر شته او په دې باندې ښه کافي کار شوی دی اسلام آباد کې دا کوم قائد اعظم یونیورسيټي دا هغه کې زموږ پروفیسور دی وسیم صاحب هغه په دې باندې ډېر ښه کار کړی دی چې دا کوم سرچ ګنجې کیږي وخت چې گزاري دي د دې لپاره کم کم جینز ریسپانسبل دي کم کم میوټیشنز ریسپانسبل دي هغه معلوم کړی دي او په هغه باندې ان شاء الله کوشش روان دي چې هغه وس ریکور کېدو لپاره کار پی روان دي چې ریکور شي چې دا وخت بیا نه گزاري
او بل چې عام خلک ماشومان چې ځنې ماشومان پیدا شي د سیم ناروغو سره د پولیو کتری او نه خوړلې هغه کې دغه پرابلم پیدا شي نو په دغه طرف باندې څه کوششونه کیږي ریسرچ شوی
کم ماشوم پیدا شي او هغه لوشي او یو ابنارمالټی پکې یو مسله پکې نو هغه خو بیا نه کیږي هغه خو بیا خبره ختمه شو خو په امبریونیک سټیج باندې پاره باندې کار وشي او پاره باندې سټڈی وشي نو امید ده چې هغه په دغه ریکوري به وشي پر شي بل دا کوم کغن مریض چې کیږي او دا کوم مدونه چې کیږي په دې کې د بیماریانې راځي نو دغه د پاره بیا د مونږ یو مونږ کونسلینګ کو د فیملی سره یا کوم علاقه ول خلک زیات تر دا کوم کغن د چې د ځان سره پکې پیټي دی زیات دي نو کې پکې کې مونږ بیا دلته راشن وړو وړو کمپین لګاو او خلکو ته دا وایي چې تاسو په فیملی کې ډېر کلوز کم ویلې کې چې تاسو سره رښتې ما کوي دا چې هغه زیات چانسز جوړي کې د جنټیک ډیسارډرز د راښو د لپاره
صحیح شو ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو وخرا کو مونږ سره په دې موضوع باندې خبرې کړې ډیر مهرباني ګران اردوونکو هم د دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسید تاسو نه اجازه غواړو د خدای پامه
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
واشنگتن ڈی